ان ګول وطن دا ګول وطن چاته ما فریک دی دا ایمنګ توسه ده
د بینظیر بوټو کتاب هیلې هیدای پښتو ته وشپاړه.
پاکستان حکومت خو ډیری وخت نظامی حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامی لغتونه او ځینې فریزونه به کراتل دغه په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم.
په کابل کې د ارواپوهنې یو کتاب هم تازه چاپ شو. دا کتاب منزه غفور زی ژباړلی.
کوم مثبت اغېز چې کومه باندې کړی وو پاغي خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم.
له شاعر او کیسه لیکوال صدیق الله بدر سره د دوی پر یوه کیسه شخیدلایم.
ورسته لاغه چې ما دا کیسه د آزادۍ رادیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم غوتی و.
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندري څنګه ډیری اوري؟
ډیری خلک یو ساوري او د خپل هغه درد پکې ویني.
راوشم لومړی مطلب ته. کندوز کې کلتوري هلې سلې د دې ولایت یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا به دوی هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي چې دا چاره د دوی د خواشنۍ سبب شوې. نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پکې شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړې دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاءالحق ضیایی ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد از شاعرا و نویسندهای ما را وطن را ترک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یوه غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمېر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کېږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
ته یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنۍ شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تېر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعره کېدی او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د فرهنګ کم کم مجلین دي نشي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، چا خبره فلج شوي دي. علت یې دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندوز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو تر څنګ د دې له امله کمې جوړې شي چې یو شمېر لیکوالان او شاعران په تېر څه باندې یوه کال کې له وروستي سیاسي تحول وروسته بهر ته تللي دي. په خوست کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یوه غونډه کې لیکوالان او ځوانان وهڅول چې له هېواده ونوځي او ناهیلي نشي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې تیرونی د شاروالی او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیواد کلی په یوه حجره کې څړبند کلتوري ماښام ادبي بنډار او یوه مشاعره جوړه شوې وه. دا کلتوري پروګرام چې د یادې ولسوالۍ د ښاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د برنامه تابعه کوونکو ول لدې برنامه موخه د ځوانانو او فرهنګیانو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ ډیرښت، همدارنګه هغو ځوانانو ته د ډاډګیرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته یې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته ملاوې تړلي دي. د اسماعیل خیل او مندوزیو ښاروال انارګل همدرد آزادۍ راډیو ته وویل
دار فلدن نه هدف دغه و چې د ځوانانو یواله او شناخت سره وشي. ځوانان نن سبا مایوسه شوي دي، تختي او دغه یو پیغام موږ ورکو چې خپل وطن ګل وطن، دا ګل وطن چاته ما فریک دی، دا ایمونږ توسی ده او موږ توسی به په ګاډه به آبادو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبي ناستې او بنډارونه د ځوانانو د فکري ودې او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټورې بولي.
دا ټول ځوانان دي، انشاءالله ټول په علم پوهه باندې سنبال دي. دلته ډېر څه اورېدلی کېږي او ډېر ښه خلک راځي. د هرې ونه چې دوی وایو خبره زده کړي، دوی دپاره د یوه کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې، په خبرو کې، په مشاعرو کې، په اجتماعي کارونه کې سره یو ځای وي.
د برنامه یو بل اسانچار شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخکښ لیکوالو او فرهنګیانو سره په همغږۍ کې را بللي.
ټول خوست ځوانانو، بلکې د لوی پکتیان تر مرکز کابل پورې مخکښ لیکوالانو شاعرانو سره په تفاهم سره را بللي. دو هیله او ارزو دغه د خوست او د هیواد په بیلوبیلو ولسوالیو کې ایجاد شي، تر څو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې انشاءالله دا رغند رول لري.
د لنډ وینا وروسته د برنامه دویمه برخه آزادی مشاعره ته ځانګړې شوې وه. شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
زړه مې ګرم نه دی مړه کون خونه يم، یو خوا خندا بل خوا سلګی اورم، ایا د ول تپوس نشم کړلای څو به نغمې د بیغمه اورم. ز شاعر نه يم خو شاعر زړګی مې د خپل قلم په بزلتیا مینده. کلا ایمان او مینه ژوند ته وایي، دروغ یې نزدا پر اختیا مینده.
ژوند د برا تللو تسلسل دی نه د ښکته تګ. ژوند که ښکته تګ شي داسې تګ خوبه هم کوي. او یو بل لغه دی چې خوګوي به ژوند په خپله په نړۍ کې د میوې په خوند کې نه وي د غوري لاس. بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، د وطن په سر مې امن تیروي لاس.
یاد مشاعرې ته د ننګرهار څخه راغلي شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بې له تابه پکې هیڅ خوشحاله نه یم که خدای سل چاته بنگله را کړي د زرو، چا مو ځمکه په بلو پلورله یاره، چا مزې وکړي زمونږ په نخترو. چې تر څو پورې قوي اتحاد نه وي امن نه راځي د سولې په سندرو. چرته زما د خپل ځان زندۍ کومه، زه نورزی له ژونده تنګ یم ملګرو.
شد ضرور ده او بیخی ارتیا ده، آنند لدل یارا جدی ارتیا ده. مور منزل تنگ ده شویم خو ستا ده دعا و حسی ارتیا ده. نن خو بیا لخه ده دیر یا دیگم لکش بیا ده یو سری ارتیا ده. بزان وژنه بزان نخلاس و باید چوش زندگی ارتیا ده.
د سړبن ادبی ماخام د مشاعرې په اوږدو کې یو شمېر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځایي شاعر نواب صدیقی په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګورګورو ته دعوت کړل.
په اسماعیل خیل او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې وه چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نه شي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تګ د پیښې په تړاو یوه لنډه کیسه هم په دې خپرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
تازه دو کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو کتاب او له اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر هیلي هدایي د بینظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلی دی د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز دا کتاب اوس اوس په کابل کې چاپ شو له هیلي هدایي څخه به واورو چې دا کتاب چې 400 مخه دی دی په څومره وخت کې ترجمه کړی
دا کتاب ما دو کاله مخکې ژباړه ما شروع کړې و او د دو میاشتو په بهر کې ما ژباړه بشپړه کړه
هیلی جان هدایی دا 200 مخه کتاب باندې تاسو نو په 40 ساعتونو کې 2 ساعته کار کاوه چې په دو میاشتو کې خلاص شو
یو ډول تقسیم اوقات می ځان ته جوړ کوم چې باید دغه سهار له 9 بجو نه پیل ورته وکم د ماخام مخصوصن تر 12 یا 3 بجو پورې متواتره توګه بس د کتاب ته ناسم د جن رخصتي موږ درلودې له 5 ورسته نو زه به د سهار له 9 بجو نه د ماخصوصن تر 12 بجو یا هم بعض وخت 3 بجو ته ناسم شپږ ساعت خو به می درلود نو د المنزو دی دوی د خوړلو وخت
انګلیسی چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څو ډول جملو کې مو مشکل درلود مثلا کله په ژباړه کې اوږدې جملې سخته ترجمه کیږي
نه دی اوږدو جملو هغه نو ستونزه نه و د ژباړې په وخت کې ژباړه سکوي هغه مسلکی خلکو ته دی ارتیاوي نو ځکه خو ما د سیاسي کتاب غوره کړی ځکه د ما خپله مسلک هم سیاسي علوم دي ما لوستي دي سیاسي علوم نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه وو لکه نظامي برخه د پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کراتلل د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدمه نور د اوږدو جملو او داسې نور برخو ژباړه دومره ستونز
کله پیچلی سیاسی موضوعات ممکن چاته سخت شي په تیر بیا چې د قضیه لشا یا هغه په انګلیسي کې چې بیکګراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نوي د شباړې په وخت فهم سخت شي له داسې مشکل سره مخامخ شي بیا ستي د شباړې په وخت کې
ځکه مخکې د دې چې موږ د دې هڅه وکړو چې یو کتاب وژواړو بل دغه نه مخکې موږ یو ډېر د کتاب لوستلو سره عادي اوسو ډېر کتابونه هم په ورته مسلک لوستي وي نو دا سیاسي موضوعات دي او ډېری ما خپله مطالعه هم د منطقوي سیاست په لوستلو کې تېره کړې ده نو دې کتاب کې چیرې محتوا ته وکتل سي خپله د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات سي دي او هغه ستونزې هغه اختلافات د سیاسي ډلو او د نظامي حکومت ترمنځ دي او بیا په ټوله کې دا کتاب سي د کلاش اف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په غبرګون کې د کل سویدا نو د ماده یغه په حق له هم مطالعه درلوده نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټولو مواردو په کله مخ کې یو عمومي مطالعه درلوده نو کله چې دا کتاب ترجمه کاوه دومره له ستونزو سره نه مخامخ کېدم
لا غل هدایت څخه په مننه د دې بل تازه چاپ شوی کتاب پاړه نو مې د کامیابی ستاسو لارې څاري دا کتاب منځي غفورزی له اردو ژباړلې دی په اردو کې نوم دی کامیابی کا پیغام اخلي غفورزی تر دې مخکې له اردو ژبي د میلاد دانت ناول د مجرم څوک دی په نوم پښتو کړی وو لا تخلیقي اثر د ارواپوهنې په لور سفر څرنګه له منځي غفورزی څخه به له علت خبر شو
زمون په ټولنه کې عزت چبورما په دې لحاظ باندې ډېر اړتیا لیدل کېږي او څنګه چې دغه کتابونه ډېر نه دي لیکل شوي نو هدا قل موږ باید وشو کولای چې د نور ژبو څخه وژباړ دې کتاب چې کومه روحیه ما ته هغه وخت کې راکړې وه ما چې لوستلې وو کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی وو په هغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم او هغه کومک چې ما سره کړی دا باید نورو خلکو سره نورو افغانانو پښتنو سره هغه کومک وشي
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی دغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی نیلا دانت تاسو مجرم څوک دی په نوم ژباړلې دی او دغه اوسنی کتاب مو هم نوم تاسو بدل کړی دی علت یې څه دی
د کتاب نوم ډېر مهم دی کنه خلکو توجه ته نه کېدلاو د کتاب داسې نوم ورته مبهم معلومېده او نه غختل چې دا ول ولی نو هغه نن چې ما ورک هغه ډیر د سه جالب او تر ډیر د کتاب کیسه و غداستان چې په مغه باندې سرخیدم نو دا ته ډیر خو نو او زد سه کوم معلومات چې لرم ژباړون کې کول شي چې ځنه چونه هغه کې بدل کی په د هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپل ټولنې ته په کتو سره او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه په کې راوړل
مثلا عنوان چې تاسو بدل کړی دی لیکن همدغه اثر کامیابی ستاسو لارې څاري په منځ کې هم تاسو تغیرات راوستي دي او کنه په منځ کې مو غرض نه دی ورکړی؟ ځینې
افسانې دي چې د هغوی په ټولنه کې مثلا عامې دي او هغوی پې باندې باور لري دغه د پاکستان خلک، نو هغه ماتې نه لري کړي دي ځکه دلته هغې ته اعتبار نشته ده او موږ پرې باندې ډېر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا دی کې یو کیسه وه د قائد اعظم په اړه چې د دوی دپاره یو هغه ده که نه مشهور او دوی پاکستان جوړونکي ګڼي او هغې ته ډېر احترام قائل دي. د هغې ډېر صفات او ځینې باورونه د هغه ول چې هغه پکې ذکر کړي ول د مثالونو په توګه.
تاسو وویل چې د ارواپوهنې دا کتاب تاسو لوستی و، د ژباړې له اصولو سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب له سره تر پایه پورې ولولي، حتی ځینې کره کتونکي خو وایي چې بیا بیا باید وګوري. دا کتاب چې کله تاسو ولوست تاسو ویل چې په تاسو باندې اثر درلود، څه ډول اثر؟
په هغه وخت کې چې ما د دې کتاب ژباړه پیل کړه زمونږ پوهنتونونه رخصت ول او دغه قرنطین په اصطلاح، نو زه داسې یو څه ډپرس وم په کور کې پاتې کېدو سره. نو دا کتاب په هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل او زه ډېره وهڅولم چې زه کور کې کم پاتې شم، مفید کارونه کولای شم او دا په دې معنی نه ده چې زه اوس کور کې یم، نو زه د خپل انرژي او خپل وخت همداسې ضایع کړم. زه باید خپل د وخت او د انرژي نه استفاده وکړم او که نور څه نه وي نو زه حداقل کتاب ژباړلی شم، همداسې نور برخو کې زه کولای شم چې فعالیت وکړم. یعنی هغه حالت نه زه وویستلم چې کوم حالت ما درلوده، کوم خفګان کوم فشار چې په ما باندې و هغه ډېر راکم شو او ما خپل کوم هدفونه چې انده دپاره درلوده د هغې دپاره مې پلانونه جوړ کړل او نور مې په ځان باندې کار شروع کړ.
له آخري غفرزي څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 2.9 او اف ام 0.15
د سفر په نوم د لیکوال صدیق الله بدر کیسه له دوی څخه ورو بیا پر همدې کیسې له ښاغلي بدر سره شخېدلایم. لومړی به کیسه سره واورو بیا به نقد مخ کړو.
سفر صابر د کور دروازه کلوپ کړه، یو څو اسویلی وکیخ او له ځان سره وویل کاش نور را سره خوای او نن مې کور او کلیانې هغه ته سپارل. وریاد شول چې د لا تیر کال له خپلو بچو سره بهر ته وتلی شو خو ورور یې ناحقه عریضی پرې وکړې او له سفر نه پاتې شو. وروره کاش داسې دې نه وای کړي او موږ په داسې ورځ وتلو ته نه اړ کېدو او خپل شته به مو په نیمه بایه له لاسه نه ورکول. کلیانې خپل ګاونډي ته چې له ده سره یو ځای له کوره راوتلی و ورکړې. کور یو ښه کس ته ورکړه چې راورانې نه کړي، کرایه یې ټوله ستا. کاش خرڅ کړی دی وای، پته نشته هسې نه موږ هم دروالو زو. ما هم دا غوښتل خو نه پوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم. دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم له گاونډي سره د مخخی په وخت کې وویل فرش و ظرف او نور هر څه مې خرڅ کړل، یوازې یو دولس متره قالینه پاتې چې په تاکاو کې ایښي که په کار دې شوه یو ایسه. ګاونډی مسک شو، بچی دې لوی، لکه چې پوی وې زموږ د لویې کوټې فرش له کاره لوېدلی. د هوایی میدان په سړک چې ورسیخ شول صابر شاتنی سیټ ته مخ واړاوه. د خپلو دو پیغلو لونو او دو زلمکۍ زامنو پر مخ د خوشحالۍ د نښو په لیدو وغوړېد. خپلې میرمن ته چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وه او په فکرونو کې ډوبه وه وکتل. غوسه ورغله، پرې ورغږ کړل، ښځې چوپ وهل نور پرېږده، خوشحاله اوسه که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې را جوړې شوې. طلا په امریکا کې هم شته، هلته یې درته اخلم. میرمن یې څه ونه ویل، خو مشره لورې چې تر نورو ډېره خوشحاله وه وی پوښتل، آغا راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي؟ لورې، امریکا او قطر نه، مهم وطن لی. میرمنې خبره ور پرې کړه، په مینه یې د خپلې لور پر سر لاس تیر کړ او وی ویل د تقدیر خبره ده که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړو او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو. خو کاش. ښځه له کاش ویلو سره غلې شوه. صابر ترې وپوښتل خو کاش څه؟ کاش ورور دې راسره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم راسره یو ځای تللی وای. هغه سرتنبه دی، کله د چا خبره مني. که د هغه له خوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلې وای موږ به هم پاتې وو. ښځه یو دم اواره ورېږدېده. څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوهه شوې وي ویې پوښتل مورې ولې بیا له څه شي وویرېدې؟ ښځه نیغه پر خپل ځای کېناسته. نه، له څه شي نه یم ډاره شوې. نو بیا ولې ورېږدېدې؟ هغه ورځ رایاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی، رډې غوسناکې سترګې رانیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل رانه اخلي. دا خو لا پرېږده چې ویلي والله که مو خارج ته تللو ته پرېږدم. خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بیک راپورته کړ، یو بغل شاته ور کوک شو او وی ویل هن دا بیک واخله، دوی غټي کرې مې درته نه دي خرڅې کړې. خوشحاله اوسه، په هغو خبرو ډېر چوک مه خرابوه. هغه خو نه غوښتل، خو دا دی موږ ور روان یو. ښځې یو سوړ اسویلی وکړ. کاش کیسې نتیجه ورکړې وای، آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو. د هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ. د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې شل ورځې مخکې د ده یوه ملګري ته کړې وه. غم یې کړی، اول خو صابر رانوتلی نه شي، که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم، یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګې کوم. موټر د هوایی میدان دروازې ته ودرېد. د خلکو بیروبار او شورماشور و. یو نیم موټر او پیاده کسان لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده. ډریور موټر ودراوه او د ده پر ولي لاس کېښود. ورسېدو د صابر مشر زوی د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو وویل خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو، ټول کابل بهر ته روان دی. همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي موبایل کې د مسیج کړنګ شو. لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو بیړنۍ او مهمه خبرتیا. صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي. پر خپلې چوکۍ تکیه شو، ایمیل یې پرانیست. ضروری خبرتیا، په بخښنې سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو. وجه یې دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور د یوه وکیل په لاس پر تاسو عریضه کړې چې د هغه قرضداره او خونداره یاست. هغه لیکلي چې نه مو د هغې ځمکې پیسې چې تاسو ترې اخیستې ورکړې دي او نه مو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات ګړی مخکې د وی محکمې لخوا را سره شریک شوی دی.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډیر کله کسلی کوال هغه چلی کی چې د نوې تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلی کتلی. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیشنده وي. بهر ته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوس پوس کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفر شی، دا نوم مو د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
کوشش کوم چې دغه پایل نه نوم ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کېښود. سوچ مې کوه چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسه افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وی.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړو چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. حرکتونکي ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتره دی چې پیل شي. خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی، همدا سوړ اسویلی لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
تاسو اوس د کلیشې نوم ورته واخیست، واقعاً د عبارت او دغه جمله کلیشه شوې ده، خو ما ته یو ډول موتیف ښکاري چې زه داسې انګیرم کله کله چې کیسې لیکم چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني له دې هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلي دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري، سره له دې چې له تاسو سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل وړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نه شم کولی. دغه جمله خولې ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یوه رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې او ما درته ویلی وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو ته نه وښکاره شوې؟
بالکل، بل وړ.
نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم له خپلې پریکړې واوښتم ناشنا نه ده؟
دغسې ده. دا کیسه که رښتیا درته ووایم څلور ځلې پرې تللی او راغلی یم، سفر مې کړی په دې کیسې کې، خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او هغه ځای وي. ما چې خپلې کیسې حتی خپرې کړې هم دي، حتی په مجد زما په لومړنۍ او دویم ټولګه کې کومې کیسې راغلې دي، زه بیا هغو کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولي را اړولي دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر ته راشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر، دا لنډ تصویر چې صابر د ښځې له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی، یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي. یعنی که تاسو لیکلي وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل، دا خبره دې منم. کرکتنې د اصولو له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسیز ادب له غوښتنو سره سم دا برخه باید تصویر شوې وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیانېدای شي، لکه د مېرمنې د چرت وهلو په ارتباط چې صابر هغه ته په کیسه کې وایي چرت وهل پرېږده خوشحاله اوسه، دا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شوي دي.
زه خدا وایم چې د ځینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کېږي چې یو شی باید وویل شي، یا یو شی باید ښکار کړل شي. منظور دا وی چې کیسه څنګه ښکلې کېدای شي. ځینو پیغام مته په ځینو حالاتو کې ویل غوره ښکاري او په ځینو حالاتو کې ښکار کول دی وی صحنی غوره ښکاري. کدا و منو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا تخکار کړو لکه د سینما د پردې غوندې چې هر څه د سړي لسترګو تیریږي دغه کیسه هم باید سر له تر پایه دغسې د لستونکي لسترګو نه تیره شي. خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالاتو کې لږ ستونزمنه وي او ځینې عادتونه هم وي شیبر صاحب دا به ډېره سخته وي چې تا په یوه مرحله کې کیسه لیکل پیل کړي وي چې دا وخت دود تغس یو شی وو او بیا قرار قرار ته مخته راغلی او دغه دواړه یا درنه ګډیږي یا تیر خپل ځای پرېږدي نه وای را اخلي.
یو شی دود شي انسان هغه د دود په خوا ځي په دې کې شک نشته. او ستاسو دا خبره هم په ځای ده چې دا د کره کتونکو خبره ده. هر څه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکاره شي، لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه هڅه کوي چې هر څه تر ډېره حده پورې ښکاره کړي. البته که ډېره د ښکاره کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکاره کوي بیا کیسه ممکن تر حد زیاته اوږده سي. د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیوره په برخه کې وایي هغه هم لوی مامور و، فکر کوم د داستان مخې عالی جمله ده چې د کور ښځه مامور چارواکی نه ګڼي. په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستونکي کابل ته ورولي چې وایي حسنه زه هم دروال وزم. څرنګه تاسو هم دا احساس کوو چې کله مو دا برخه لیکله؟
بالکل، ما د همدغه ګاونډي په سترګو کې خپل انځور لیدو. ما فکر کوم چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم، خو قرار قرار دې پایلې ته ورسېدم چې کله کیسه خلاصه شو چې زه خود هغه سړی نه وم. ول د کیسه لیکلو په جریان کې ما داسې یو فکر کاوه، ځکه زما ډېری ملګري ولاړل بهر ته او زه دا د لا تر اوسه پورې پاتې یم او همدلته کابل کې یم، وطن مې دی او پکې اوسېږم. هغه نور ملګري مې هم چې تللي دي مجبوریتونه وو، خدای دې بېرته ژر راستانه کړي، په وطن کې حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو. کله کله بیا دغه د صابر په نقش کې راتلم، کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاوه، مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم. یو وخت داسې مې احساس وکړ چې زه دغه ټکسیوان یم چې دوی لیږدوم که نه. ما وې چې دلته خو د دې سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کوم چې رښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شیان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کېږي او دی ناامیده کېږي.
بدر صاحب، په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو، دا کیسه 122 کلمې ده. په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ یې بد اخلاقي ده، یعنی بخیلي، انځور شوې ده. د دوو کورنیو بې ځایه سیالي، بهر ته تګ، د یوې کورنۍ حال، د ماشومانو احساس، د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندېښنه، د هر څه په دومره الفاظو کې رانغښتل کمال دی. خو یو شمېر کره کتونکي د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورځ تر بلې شعر ته نږدې کېږي، یعنی له هرې کلمې سره به حساب کوو. تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي؟ یعنی د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلي دي او ورته تم شوي یاست؟
بالکل، وروسته له هغې چې ما دا کیسه شیبر صاحب ستاسو لپاره د ازادۍ راډیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم ګوتې وه. ښایي اوس کیسه شپږ نیم سوه کلمو ته رالنډه شوې وي. دغه عادي خلک وایي چې ګرفتاري مې زیاته ده او زه نشم کولای چې ځینو کارونو ته ورسېږم، نو داسې مصروفیتونه او بوختیاوې ډېرې دي او ستړیاوې هم ورسره وي. سړی نشي کولای چې دغه وکړي خپل زینو کارون ته ورسیږي په خپل وخت سره. نو زما عمومي باور هم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لوستونکي یا اوریدونکي مخې ته کېږدو، دا به غوره کار وي. زه فکر کوم زما ډېری کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی، یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربه
کې راخصل شو. لشاغلی بدر څخه په مننی پاسادی رادیو ادبی مجله کې بد ده هم واوري چې په خسنی کې د سندرو مینوال زیات شوی، د وطني سندرو مینوال.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د موسیقي آلاتو سره پکې سندرې منع دي. طالبانو د خپلې تېرې واکمنۍ پر مهال د نوېمې میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه. هغه وخت ګرانه وه چې خلک سندرې واوري، خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدی. خلک په موبایل کې هم سندره اورېدلی شي او په کور کلي کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي. له غزنی خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوي دي. په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري. دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اورېدلو ته زیاته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې.
بد ودان کړه د هر چا د زړه ارمان، بد بڑو ګران افغانستان، بد بڑو.
شاوخوا دېرش کلن علی خان خپل بابوجي موټر کې دغه سندره لګولې. دای په ښار کې ټیکسي چلوي او ډیری وخت ښار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادۍ ترسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چېرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چېرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چېرته انسان مسافر شي نو طبعاً به د مسافرۍ سندرې، هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې، نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو وس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دای وای په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی په اربابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندره چې د وطن په اړه ویل سوی دی، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسو. اوس بخښه ډیر خلک د دې مینوال سوی دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندره اوري، حتی په کورونو کې میرمنې ماشومان داسې د وطن په اړه ویل سوی دي. هغه ملي سندرې ډیری خلک یې اوس اوري او دی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور او ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خبرونه رانغاړو. تر بلې خبرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدي
سو سو چو زنگے او زمانے سب سب چگو زنگے او زمانے منگل مر لے دل ندے منگش پے او زمانے منگل مر لے دل ندے منگش پے او زمانے سب سب چب سنگے او زمانے منگل مر لے دل ندے منگش پے او زمانے منگل مر لے دل ندے منگش پے او زمانے منگش پے او زمانے